پیل شوی او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
رازو د پروګرام روسي خبری مطلب ته په پام کې د ملګرو ملتو یو ځانګړي کمیټه را روانه اکتوبر د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحقزی کوي. د اگست له 15مې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د نړیوالو لخوا یې د خپل حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی او ورپسې به بیا د کور کلی راډیوي پروګرام هم خپور شي.
ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه به د دې پریکړه کوي چې څوک د افغان حکومت د استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی له کرنی غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د دې ټاکنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د مشر پر وړاندیز د عمومي اسمبلی لخوا کیږي. سږ کال د امریکا، روسیې، چین، سویډن، چیلی، سیرالیون، نیمیبیا، بهامس او د بوتان استازي د دې کمیټې غړي ټاکل شوی دي. دوی دا دنده لري چې د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو استازي په رسمیت وپیژني. د نوي حکومت مشر، ولسمشر، وزیر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر باید د خپل نومول سوي استازي اعتبار لیک د عمومي اسمبلی له کلنۍ غونډې لښتر لږ یواونی وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته ولیږي چې وروسته هغه د اعتبار بخښنې کمیټې ته د ارزونې لپاره سپاري. یا د کمیټه له څه ډول ځنډ پرته د ارزونې راپور عمومي اسمبلی ته لیږي او عمومي اسمبلی د دې ارزونې په رڼا کې حتمي پریکړه کوي. شایي یاد کمیټه د روان کال په اکتوبر میاشت کې غونډه وکړي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په اوسنیو شرایطو کې ګران بریښي چې ملګري ملتونه دي د طالبانو استازي ته څوکۍ ورکړي.
مکسان کمیټه کاری کمند کی جنرال اسمبلی به شاید نو معنی مشکل غونډه کار دی ماته مشکاري چې د سه ضرب د طالبانو نمائنده ملل متحد اومانی چې څو پورې د نورو هیوادونو د هغوی د ریکګنیشن سلسله کې ګامونه نه اخست.
طالبان وایي چې دوی پر ټول افغانستان واکمن دي، نو همدې حقیقت ته په کتو دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي دوی ته وسپارل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر پر 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د شپږ اویامې کلنۍ غونډې تر پیل یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په لیږل شوي لیک کې په دې غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې وه او وړاندې لیکلي وه چې طالبان غواړي چې په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دائمي استازي په توګه معرفي کړي. دمګړې په ملګرو ملتونو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د لری کرسوي حکومت استازي غلام محمد اسحقزی پر خپل ځای پاتې دي. د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو هم په وار وار پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دا کار وخت ته اړتیا لري.
نور خو په پاکستان کې کوم نه غي په دې باندې مشوره کوو، حالانکه د پاکستان خو سره پوره شریک ده او طالبانو مشرانو ټول دلته پامیرونه دلته اوسېږي او دلته په لکونو افغان مهاجر دي.
پر افغانستان د طالبان له واکمنېدو وروسته هلته ځای وګړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي چې یو شمېر نړیوالو ادارو یې په اړه ژورې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. طالبان د ملګرو ملتونو په ګډون د نور نړیوال مرستندو ادارو لخوا د افغانستان لپاره د بشري مرستو د غوره همغږۍ لپاره هم د رسمیت پیژندنې اقدام اړین ګڼي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استازي منل له یو لړ شرطونو سره تړلې دي. د پېښور پونتون شوونکی او د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه له طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي ضمانت په حکومتي چارو کې ښځو ته ونډه ورکول د ټولشمن حکومت جوړښت او د افغانستان خاوره د چا خلاف د نه کارولو ضمانت غواړي.
طالبانو کې کوم خيار خلک دي نو هغه خو داسې اوازونه راوباسي چې هغه بشري حقوقو ته هم خیال کوي، زنانو ته هم خیال کوي، خو ځینې خلک اوس افغانستان کې دا بارکتاب مې صرف خو لفظونه نه بلکې عمل تمام وګورو که دې عمل لکه بهتره وي مخکنه اوازونه نه صرف مکېدې شي دې تقلیم کړی شي.
طالبانو په 1999 کال کې د کابل لنیول ورسته حکومت اعلان کړی او د افغانستان زیاتره برخه د دوی تر واک لاندې و، خو په 2001 کال کې د دوی د واکمنۍ تر ختمېدو پورې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات پرته نه خو ملګر ملتونو او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد دوی په رسمیت پیژندلی ول. دا چې دا ځل طالبانو د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هڅې ولې توندې کړي او د خپلې تیرې دورې پرتله دا ځل ولې پر دې اقدام ټینګار کوي؟ رستم شاه مومند وایي چې تېر ځل طالبانو نه خو دومره تجربه درلوده او نه هم په رسمیت پیژندلو کې دومره دلچسپي اخیسته.
دا خیال و چې زمونږ چې کوم نه دا حکومت خدای به څومره به چلېږي او دلته به چې کوم نه نو امن وي او دغه به وي او بیا به خیال چې کوم نه نور زمونږ په رسمیت باندې پیژني، خو دا اندازه د هغې ډېر حده پورې بیا غلطو ثابت شو.
د روان کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتلو وروسته دوی په خپل سرپرسته کابینه کې ټول وزارتونه او ریاستونه ملایانو یا خپلو همفکره کسانو ته ورکړي چې ټول یې نارینه دي. بلخوا دوی د ښځو چارو وزارت له منځه وړي او د لومړنیو ښوونځیو پرته د منځنۍ او ثانوي دورې نجونو او ښځینه ښوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان ویلي پر مناسب وخت به د نجونو لوړې ښوونځي پیل کړي او ښځو ته به هم د کار کولو اجازه ورکړي. دوی دا هم وایي چې د بشري حقونو د ساتنې ترڅنګ به د ټول شمول کابینې لپاره هم کار کوي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنه دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، را سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوختي او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو ترڅنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي. ځې خلکو به کوي د زمینداری ده کنه هر وخت جنګونه ډېر راځي. بله ورځ خپله هم دمونږ شخصي دمونږ هم امام لانجه خلکو سره پراغله اوبه دي، نور دي چې لګي بیالي خراب دي. جګړه مونږ پټای ته اوبه راوسي، مونږ پټای نور دي چې نور خلک ول هغو مونږ سره ویلې وای دا اوبه مونږ په مونږ ته راکه، مونږ پټي اوبه کوو. مونږ ورته ویل مونږ یې اوبه کوي، مونږ پټي ته ږدي. هغو مونږ د پامدغه کې مونږ لانجه ورسره راغله له جنګه مور والله یو څوک څاپېړه واره سوله نو یو څوک څاپېړه واره کړه. دا خو هر وخت داسې کېږي. پروس کلی هم یو څه کسانو نور و ما سروبي خلکو جنجال وکړه. بیا یو دوه کسان پکې مړم سو په همدې اوبه باندې سروي وغوښتل. دوه کسان پکې مړ سو والله ډېرې په تکلیف کړي. اوس خپله مونږ ته رشکې او شوتلې دي کنه وچه کلکې سولې اوبه له لاسه په دې چې اوبه زر نه ورته رسېږي.
د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ د کچور د کلي اوسېدونکی حاجي سیدا جان وایي په کلیواله سطح ډېر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د اوبو پر سر له شخړو سره مخ شوي یو، چې بیا دغه جګړې په خفګانونو، وژنو، ژوبلېدو او بدیو پای ته رسېدلې دي. افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډېر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نوموړی د دوو کلیوالو د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
هغلته داسې چلوسو چې دوی د اوبو په وار دي په ساعتونو دي په